د عاجل مرستو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په ټول نورستان کې د تازه طبیعي افتونو له امله د رامنځته شویو ویجاړیو او د خلکو د غوښتنو په اړه له چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرانیا ولایت دی چې هر کال د سیلابونو راوتلو له کبله پکې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي.
په راتلونکو څو شیبو کې 15 دقیقې بحث درته لرو چې زموږ همکار عصمت ساروان به له خپلو میلمنو سره د ایران او پاکستان د کډوالو په ستونزو بحث وکړي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمېر ډیپلوماټیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد نن پر ایک شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه نو په ډیری هیوادونو کې د پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي او طالبان لڅو هیوادو پرته په نور نړۍ کې استازولي نه لري. یونیسف وایي په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي آسیا د څانګې مشر سنجیویجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنګیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت سپلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو بې کوره کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه خونړۍ حمله پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې ده چې د اشغال شوی کولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکی ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدل شمس ښار کې هغه ساحه ته چې دا توغندي پکې حمله پکې شوی و ولاړ او ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي پرېښودلی. تمه ده چې مسعود پزشکیان نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 1 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. نننیو مراسمو ته د طالبانو د حکومت پلاوی په ګډون د یو شمېر هیوادو استازي هم وربلل شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی 13 پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیانو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. پزشکیان مخکې له لویدیزو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا ښودلې وه. د زړه جراح 9 کلن پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په 2 پړاو کې بنسټپال کاندید سید جلیلی ته ماتې ورکړه.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په وروستیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال له اکتوبر څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې شاوخوا 6 لک افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس هر ورځ د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو له لارې زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان لا ډېر افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډېر خلک اوزګار دي، کار نه موندل کیږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیاتې دي. زه اسمت ساروانیم په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري همداراس د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل البته میاخیل سره خبري کړې دي په بحث کې په ژوندۍ بڼه به برخه نه لري بلکې سب شوي خبرې دي. انصاري صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د ایستلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي دوی خپل اقتصادي مسائل شته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ټولو درنو همکارانو او معززو میلمنو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونه اله افغانانو سره ښې اړیکې درلودې، خرا صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په ځینو پیرونو کې ځینو ادارو یې مرستندوی رول لوبولی، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي ځینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې ښه رول نه دی درلودلی. له بده مرغه په څو بودونو کې دوی له افغانانو سره پراخې جفاوې کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې له مهاجرو افغانانو له بده مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستې، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنګولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نورو جنګونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې تر څنګ اقتصادي مسایل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بېوزل او بېچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخبارات لخوا پراخ ځورول کیږي، نیول کیږي، او لاغوی نه دی وی سیاسي حربي په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو
درست. انصاري صاحب، د دې لپاره چې خبرې ډېر وژدې نشي، ستاسو کله لند راته وایي چې د پاکستان او د ایران هدف دا چې اوس د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی، سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمېر به حد زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټی دی، غواړي چې نور ځان ترې خلاص کړي؟
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو ته واضح کړم چې یو خو دغه بېچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډېرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامي ګټو لپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګو لرونکي دي، چې هغوی نه یوازې دا چې پراخ سهولتونه او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، د هغوی د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس هم کار روان دی چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې په ایران
کې ما زما سوال تم جواب راکو. ډیر مننه انصاری صاحب کوربدان. اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاکار ښاغلی میاخیل نظر واورو.
ساروان صاحب، پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نشي. موږ او تاسو شاهدان یو چې زموږ او ستاسو هیوادوال په ډېر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډېر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوي حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې موږ دیوال جوړو له افغانستان سره پر پوله. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې د بشري حقونو له قوانینو څخه سرغړونه ده، د جنوانو 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت دی چې د خپلو ادباو له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح یې او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه UNHCR او IOM سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي تر څو د دوی له حقونو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د شاغلی میاخیل نظرم واوریدو. انصاری صاحب، تاسو له شاغلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان، هغه افغانان چې مهاجر دي په دې په خپل په داخل دی افغانستان کې داسې یو قوي حکومت نشته چې دوی دفاع وکړي. ټولو ته معلوم ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت دی چې په ټوله نړۍ کې منزوي دی. دغه خبرې ته خود څوک غوږ هم نه نیسي. څه نظر مو څه دی؟
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو. تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوي وو او له دې ځایه د مهاجرینو پراخ بهیرونه دغو هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی او د فقر لوجی، د بیکاری لوجی او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجی ګاونډي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواده مخزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري نو د دې مټ د دې هیواد ترقی او آبادی د پاره مټ او بازو خو لري. د دې هیواد د رغونې کې په نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لسګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. کدا موږ او تاسو محاسبه کو نو دا میلیارډونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګې سره نورو هیوادونو ته ځي او هلته د هغې هیوادونو د ترقۍ او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. خو بېوزلي افغان بیا هم هلته له شکنجو، له ستونزو او حتی له تباهیو سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو دښتو او میرو کې وینو، دغه اوس په جرمني کې وینو او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې لوڅومره
پراخ. ډیره مننه، ډیره مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویل دي چې تر ټولو بهرنیانو کې تر ټولو زیاته پنګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالر ته رسیږي او دغه پیسې دي چې له افغانستان ایستل شوي دي او هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو که د ایران دی که د پاکستان دی له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه ناڅه په پالیسیو کې توپیر و. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله. همداراز د ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حملې وشوې د خلکو له لورې، او دا اول ځل نه دی په ځلونو دا کار شوی دی. اما داسې معلومیږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسي ونه لري، لیکن په پا پاکستان کې اوس هیڅکله موږ نه دي اورېدلي چې خلکو دې په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي یا دې د چا په کور حمله کړې وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستان. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، و په ایران کې اوس نه له پخوا هم دغه چې ځینې خوځښتونه یا ځینې انفرادي حرکات وو، حتی د افغانانو د وژنې تر کیسونو پورې، د هغوی د ربلونې یا تا د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاړاکونه کوي. بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي. او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنۍ په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
دواړو خواو کوي. یعنی افغان که چېرته په ایران کې جرم کوي په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښې نه وینو.
اخو هلته مسله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي، په که بلوچستان کې دي که په پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسایل نشته. هلته کله ناکله ډیر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تلاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیع خویندو ورونو سره یې لري، د هغوی سره هم ډیره کرکجنه وضع لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډیر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغسې تحرک موجود وي، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه ته راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسیون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کیږي، په ایران کې هم دغسې وضعیتونه، مګر په هغه لوړه کچه دې چې یو ولایت ټول راوتلی یا په یو ایالت په کچه یا د ټول هیواد په کچه وي. دغه چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل شته دی، چې
سلامت اوسئ کوربدن. له ښاغلي میاخیل څخه مې بله پوښتنه دا وه چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي؟
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د پاره دوی داسې یو منظم لازم استراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د پاره ځواب وایي. البته که د دوی د سرپناه مسله ده، که د دوی د زده کړې مسله ده، که د دوی نور بشري مسایل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته مریتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولي په افغانستان کې، چې دغه مسله نور هم پیچلی کوي. او زمونږ او ساسې هیوادوال چې بیرته راستنیږي، واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې هلته عملي شي. د دوی لپاره که د دوی د زده کړې مسله ده، د سرپناه مسله ده، نو دغه مسله په سمه توګه، البته دغه مسلې د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان د پاره. زمونږ دغه ډاک ازمکه، البته دا دښتې، همدغه دښتې باید پر کډوالو وویشل شي او دوی لپاره یو نمره ځمکه ورکړل شي. دا خپل یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغه ځایونو کې. زموږ او ساسې د دغه، یعنی د راستنیدنې له مسلې څخه ډېره ښه استفاده کیږي، خو چې دا که دغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله شغله انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب او غوی ته د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر څرګند کړئ، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلی دي چې لکونه کډوال راغلي دي، د هغوی وضعیت څنګه دی او د دوی ته د جذب او د کار شرایط شته و کنه؟
لباد امر غنا، ما مخکې اشاره وکړه چې ډیری افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت له وجې یا د نشتون له وجې یا د اقتصادي رکود څخه چې د اقتصادي سقوط له مخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي، حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ هم غږی نه لري. خصوصي سکتور دغه سي په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دي او لول سره هم همغږي نشته. موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخي د رسمي طرحو لمخي د شته حکومت له راست تر قائدي له ډیرو ادارو سره د ریاست الوزراء ادارې دي که د امارت مقام دي که د غراز د خاروالیو ادارې دي که اړوند وزارتونه دي له دوی سره خبرې وکړي بحثونه مو کړه تر څو هغه شته امکانات چې شته په دې هیواد کې هغه څلوېښت تر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالره چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلورو دیوالونو په توګه د افغانستان ولس خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغون شي یا دغه امکانات فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې ایږدو او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسو فکر وکړئ چې هره اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي. دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو هر کال څلور میلیارد یو سل شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په درې او تیرو کلونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هره ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بېرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري نو که څنګه؟
یعنی تاسې د ځمکو مسله یاد کړه، غصب شوې ځمکې په څو کټګوریو دي. یو هغه دي چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلي دي، په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوای مربی درلود او اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریب ځمکې غصب کړي، هغوی سره څوک پوښتنه نه کوي. او
زما منظور دا ده هغه ځمکې چې راخلاصي کړي دي، یعنی تثبیت شوي دي او بیرته دوی د اختیار یې په لاس کې اخیستی دی، هغه ځمکې خو حداقل همدغو خلکو ته وسپاري چې هم یې وکړي هم ورڅخه استفاده وشي.
دا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، دا اوس زما یوه طرحه د لاس لاندې ده او کار پرې کوم او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته دا دی چې هغه ځمکې چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کر په شوی نه کرکیله په شوی نه ترې استفاده شوی، دغه راځئ لطفا چې د دې نه کار واخلو، یعنی وزګار ځمکې او د دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته، د کار وزارت خپلې ادارې لري، د ماجرینو وزارت خپلې لري. راځئ چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کړو، د وزګار ځمکې پرې آباد شي، کې یو څوک پنځه زره افغانۍ لري، که لس زره لري، که لکونه او میلیونونه او میلیاردونه لري، دغه پانګه او دغه مټه او بازو او دغه فکري قوت یا ظرفیتونه باید فرار ته پرې نه ږدو، بلکې نورو ته زمینه مساعده کړو چې نه یوازې موږ افغانان بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پانګونه وکړي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، له امریکې د هیواد د کرنې د عبداتو د کلتور د تمدن پروفیسران راغلي دغلته موجود دي، د نورې نړۍ خلک راځي، چینایان راځي، انډیان لیوالتیا لري، ترکان لري، روسان لري، مګر دا ده چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانی او د وخت او فرصت ضایع کولو زموږ نه اخیستي دي. له بده مرغه
سلامت اوسې انصاری صاحب، مخکې مو له تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. همدا پوښتنه مې له ښاغلی میاخیل څخه هم کړې ده. ښاغلی میاخیل وایي،
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ او ساسې هیوادوالو باسي، یو دلیل خای دا وی چې دغه دواړه هیوادونه داسې فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري. خو متاسفانه حقیقت دا نه ده. زمونږ او ساسې هیوادوال که کل سناس فیزیکی امنیت لري خو رواني امنیت حالته نشته. د دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده. د دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
انصاری صاحب، په خپل ایران او پاکستان سره نړیوالو کغه د ملګرو ملتونو کډوالو لوی اداره او نور هیوادونو مرستې کولې، په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي، فکر نه کوي چې له هغوی سره هم اوس مرستې کمی شوې دي؟ او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي، نو دغو دوه هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی؟
بالکل، دغه هم یو مسله ده چې دا د هغوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغو کمپونو چې مهاجر پکې اوسېده، د هغې د ځمکو اجاره له ملګرو ملتونو اخیسته، او دا غالبا چې د لسګونو کلونو دپاره دا قراردادونه شوي وو. دوی ممکن لا پخوا پیشکي پیسې اخیستي وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډیری د مجاهدینو له بریا وروسته خالي شوه، خو هغوی پیسې اخیستې وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي، نه یوازې دا چې ډیری په کمپونو کې نه اوسېږي، په ښارونو کې اوسېږي، هلته پراخې کرایې ورکوي، د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي، هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې تر څنګ هم دوی تل دا هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو، که هغه ډبلیو ایچ او یا د روغتیایي سازمان اداره ده، که د مهاجرینو اداره ده، که آی او ایم ده، که یونوچا او یو ان ډی پی او نورې ادارې دي، له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ور باندې چاخ کړي، چې دا هم موږ فکر کوو یوه سیاسي او اقتصادي جفه ده.
ډېره مننه. کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، همدارس د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار حفیظ الله میاخیل هم مننه کوو چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.
زما درمان خونه پزړه مې وای.